تاسو ستړي مشي اوریدونکو، تاسو ته هم سلام. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو خبريږي، او رایې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي دی چې ګواکې سپینه ماڼۍ به په دې غور کوي چې منځني ختیځ ته 1,60,000 امریکایي سرتیري واستوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بل اخر له 2 میاشتو ځند ورسته د کابل ولایت د ولسی جرګې ورسته پایلې اعلان کړې. د سرخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانو غور کوي چې ممکن تر 1,60,000 امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته واستوي. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بل اخر له 2 میاشتو ځند ورسته د کابل ولایت د ولسی جرګې ورسته پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اعلان بیګا ناوخته وشو. د بریالیو کاندیدانو نمونه د انتخاباتو د کمیسون په اعلامیه کې خپاره شوې دي. د انتخاباتو د کمیسون یو ویاند شیما عالم سروش نن سهار ازادي رادیو ته وویل
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقتای شب لیست نهایی را اعلان بکنن.
اغلی سروش وویل چې 9 ښځې او 43 نارینه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ورستی لیست کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورستی او بریالي کاندیدان دي. د کابل ولایت ټول ټال 1,400 کسانو د انتخاباتو لپاره سیالي وکړه، خو بالاخره 3 دغه سیالي وګټله. د څرخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو ځانګړي زندان کې هغه مهال اخوډه برامینسته شو چې پولیسو دغه ته د یو مشترک امر لمخه تلاشي کوله. د خغلی رحیمی په وینا د زندان په 3 بلاکونو کې لتلاشي ورسته چې کله پولیسو د پاتې بلاکونو تلاشي پیل کړه، یو شمیر زندانیانو لخوا برید پر وشو چې په وینا یې 40 ټپیان کړل او د هغوی د وسلو د اخیستو هڅه کوله.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي، په پایله کې درګری کېږي چې په ترڅ کې 4 شورشیان وژل کیږي او 14 نور ټپیانیږي.
خغلی رحیمی ونه ویل چې پاریدلې زندانیانو پولیس په کومو وسلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې تر مخه هم رامنځته شوي. د کندهار ښار په چونې سیمه کې موټر پورې د نخلول شوی ماین چاودنی یو پولیس وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل پرون ماښام د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړی کندک د افسر په موټر پورې د نخلول شوی ماین چاودنی یاد پولیس وژلې او بل ملګری ټپي کړې ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې په کندهار ښار کې دا ډول چاودنی زیاتې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللې او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,60,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبریالانو ته وویل
زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتماً خوس موږ د دې پلان نه لرو.
د دوشمې پر اس نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو لخوا ویلي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونه د ټرمپ د لوړو امنیتی چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړل. د نیویارک ټایمز په وینا د 2 جزئیات وړاندې شوی او پکې یو مهم انتخاب د 1,60,000 سرتیرو استول دي شي او نه یو میاشتو کې بشپړېدای شي. په راپور کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخله په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللی. مایک پومپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو له کبله ترنګلې شوې دي. او په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. د حوثی یاغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سې شمې په ورځ وویل دا برید سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیری دی ودروي. حوثیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په دې برید سره یې د ریاض او تهران ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړې. سعودي عربستان تایید کړی چې د تیلو پر دوو مرکزونو یې د سې شمبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو برید شوی او دا یې تروریستي بریدونه بللي دي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. دا پوځي ائتلاف د 2015 کال رئیس په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایی بریدونه کوي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com آدرس ته په تفصیلي توګه باندې لوستلای هم شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. او ریچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې اعلان کړې.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که اینها وقتای شبلی سینایی را اعلان کنند.
پرون د ترخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب شوی دی. ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګری کېږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کېږي او 14 نفر نور ټپیانېږي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې سپینه ماڼۍ منځني ختیځ ته د 1,000 امریکایي سرتیرو پر استولو باندې غور کوي.
زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما. خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
بیا هم خره غلی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کابل ولایت ولسی جرګې ورستۍ پایلې اعلان کړي. بیګا نا وخت د کمیسیون پر ویب سایت باندې د بریالیو 33 کاندیدانو نمونه خپاره شول. په دې اړه باندې تر لنډې د می ورسته یو راپور.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بلاخره لډیر ځن روسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او څلیدش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پورستی لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغا رضایی د څلیدشتو نارینه او ترمنز ډیر رائے لري او همدارس په خزینه بریالي او کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډو خیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په 2 ایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان 15 موشول. خو د کابل د پایلو اعلان شاوخوا 2 میاشتې وخت ونیوه. له کابل ولایت 304 تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه. یوازې 33 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځنډنې شوې وې چې 4 واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهرې وکړې او د پایلو د لغوې غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم له دې چې وروستۍ پایلې نه اعلانې دي د نوي پارلمان د پرانستې په غبرګون راپاڅېدلي وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایرې دوه مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غني پخواني کمشنران لري کړل او پر ځای نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگان ناوخته د پلازمین کابل د درې دیرشو بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان کړل. دوی به د ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازیتوب وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید همدا شېبه را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی رشید، مننه، سهار مو بخیر. مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته ووایي چې د کابل د ولسی جرګې پایلې اول د تاسو په نظر ولې دومره وځنډېدې؟ او میاشتې وخت ونیو چې بالاخره اعلان شوې؟
مننه سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تاسو په جریان کې چې د ټاکنو په ورځ باندې تقریبا موږ تاسو درې څلور اساسي ستونزې درلودې، چې په هغه کې یو د بایومیټریک د سیستم کارونه او دغه ستونزې وې. په دوم قدم کې د خلکو په لیستونو کې ستونزې وې. دریم قدم کې د کارکوونکو او د کاندیدانو د منرګه د نورو د دخل خواوو او د ظرفیتو همدارنګه د مداخلې او د فشار مسلې وې. او څلورم هم ځینې نورې طرزلمدي او د تخنیکي مسلو تر څنګ د نوړه کړنو چلندو طرفداریو دغس مسایل پېښ شوي وو، چې په دې حال کې دا په ټول افغانستان کې دغه ستونزې پېښ شوي. خو کابل کې حوزه لږ لویه او دلته د مرکزونو شمېر زیات وو. په عین حال کې د پانیدانو شمېر زیات ناظرینو دغه ټول مجموع کې دا ستونزې چې کابل کې د شکایت کې مشکل دا غلي کابل راي باطل کړی. پس دې ته باطل کړل په لږه کې به پته وخیستل او دا ستونزې نور چا غسله دي سره.
مننه ښاغلی رشید. زه غواړم پوښتنه چې تاسو د انتخاباتو یو نظر یاستې او رسمان قانوني حق لري چې انتخابات نظارت کړي. تاسو په نظر څومره واقعا شفاف ول او شفافیت تضمین شوی دی د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې؟
نو څه وایي چې په دې شفافیت په بشپړ ډول تضمین شوی دی؟ خو هغه په دې ستاسو کې مېسوم دا پریکړه وکړه چې دغه ټاکنې ورځ هغه د پایلو په مې وخت وی ګوري خپل کمشنران او دې په وګړو واخ کې پریکړه وکړي چې هغه ته اعتبار ورنه کړي، اعتبار ورنه کړي. نو دا فکر کوم چې د قانوني اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون کارو د دې کار نه ده. دې کار دا و چې کټونو ته ویژه راځول چې په خپل ځای وکړي. دوی په دغه چړونه کې د خلکو شکایتونو ته پاملرنه نه کوي. هغه څه چې د پایل پوربو کې هغه ته یا اعتبار نه اعتبار نهایتا دغه جوړ شو.
آیا داسې خبر لري چې څومره شکایتونه د کابل یوازې د کابل په خاطر ثبت شوي وو چې ګواکې درغلۍ شوي دي، لاسوانی شوي او فسادونه شوي دي؟
دلته خو دوه ډوله شکایت موجود. یو شکایت ټاکنو په ورځ باندې په محلونو مرکزونو کې خلکو هغه ثبت کړی وو. بیا دغه په اساس باندې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون کار کړی وو، هغه د پایلو لومړنی لست جوړ شوی وو. یو هغه شکایتونه دي چې بیا کله دغه لومړنی لست هغه باندې خاطر بیا شکایتونه وکړل او هغه باندې بیا تفتیش شو. د بیا شمېرنې مرحله نو شکایت پکې موجود وو. مرحله کې
فکر کوم د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له دوی مننه کوم. ټلیفون یې بند شو. په صورت دوی له موږ سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د پایلو د اعلان په اړه باندې خبرې کولې. فکر کوم دوباره وصل شول. دوی نه به یو بل لنډم پوښتنه وکړو چې ښاغلی رشید، مننه چې بیا هم راغلی ټلیفون ته. دا راته وایي چې د شکایتونو په اړه باندې ګڼ شکایتونه تاسو ویل چې ثبت شوي دي، آیا واقعا شکایتونو ته رسیدګي وشوله په وخت باندې که څنګه؟ لنډ راته وایي.
په دې ځل کې شکایتونه اصلا رسیدګي نه شوله. فقط هغه ټاکنې ورځ ریزلټ یا فورمونه پایلې وې چې هغه دوی وکړل. په هغه باندې تصمیم نیوسته شکایتونه باندې اصلا بحث ورسره په دغه دورې کې.
ډېره مننه کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وو د کابل د ولسی جرګې د پایلو د وروستي اعلان په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو ته غوږ یاستې. دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب سایت ادرس دی. کولای شئ هلته هم زموږ خبرونه په ټوله نړۍ کې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. وربشو کابل ته حالت پرون په سرخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خډب شوې ده. ویل کیږي درې دېرش کسان جوبل شوې دي او څلور نور وژل شوې دي. په ټپیانو کې 14 بندیان شامل دي او وژل شوې هم څلور وړه بندیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي خډب سره له هغه وشو چې پولیسو تلاشي کوله او بندیانو مخه نیول او ګډوډي وکړله. تر دې مخکې هم په زندانونو کې د شکنجو او نورو قضایاو په اړه باندې بندیانو خبرګونونه خودلی او ځینې وخت لنډې شخړې هم شوې دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان له کابل یو رپورټ جوړ کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او څرنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې بلاک زندانیانو نه ټلیفونونه راټولول نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څارنوالانو حمله وکړه. ښاغلی رحیمي ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړي سر کې هوایي ډزې وکړې او وروسته دغه ستونزه په نښته بدله سوه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په څارنوالانو یورش راوړه. په دې ډزو په پایله کې څلور نفر محبوسین وژل کیږي، 14 نفر نور ټپیانیږي او 6 نفر په مجموع کې پولیس یا امنیتي ځواکونه دوی لرور ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخر او ډب پای ته رسیدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیخه شاوخوا 2 بجې وسوه او په خبره په پیخه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخته.
جنگ پر دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زموږ ټلیفونانه ټولوله الته رااله بندیانو ټلیفونان نه ورکول چې موږ خپل کور سره اړیکه نشو دوی ټلیفونان غوښته برا زور وکړه بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رااله چې رئیس منګل خپل کمانډا ورکړي کیته ولاته جنگ وسو ټکانې پر کړی تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان شوی دي. د دوی درې عسكر ګرکړي څوک یې مړ دي څوک یې باندې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې لدی وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
پرون په کابل کې د هیواد په کچه د سوځیدلو د درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ویل دغه مرکز په مجهز وسایلو سنبال دی. سوځیدلي کسان هم دغه مرکز پرانستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سین ته بغوښ شو.
د سوځیدلو د درملنې لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربېره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوځیدلو د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوځیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګیدلې چې 50 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 10% وې، خو 15% ته راټیټې شوې دي. عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل دغه مرکز له فعالیتو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د موبایل د ځان سیزن انتحار چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالی او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شو چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیرې ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه سوځیدلې ناروغان ځانګړې درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یوه ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري، حال دا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه. که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوځیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روختون د سوځیدلو د درملنې د څانګې مسؤول کمال الدین فیضی ازادي راډیو ته وویل په دغه روختون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. اغلی فیضی وای د ځان سیزن پیخ یو لوی ګواخ دی په تیره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله په کې کموالی راغلی دی. شپاړس کلنه حسینه چې پښې سوځېدلې وای د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه، خو بې نتیجې بیرته ستنه شوه.
سندلی
سوخته بودم دیبو بل دو کال مخکې په سندلی کې سوځېدلی وم، هندوستان ته لاړم، عملیات شوم خو نتیجه یې ورنه کړه. بیا د استقلال په روغتون کې بستر شوم، ډاکټرانو وویل باید عملیات له عملیات وروسته اوس ښه شوی یم. سربیره پر دې ډیری کسان په تیره ښځې او ماشومان شته چې په پیښو او یا د دوی او یا د دوی د کورنیو د نه پاملرنې له امله سوځېدلی دي. مرمن وحیده له خپلې لور سره یو ځای د ګازو د بالون د چاودېدو په پیښه کې سوځېدلې چې اوس د کابل د استقلال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. دیب وویل دیګ مې پخول، ګاز مې ولګاوه، لاندې برخې اور واخیست، ځکه څلور کیلو مې پکې اچولی وو، اور زیات شو، کمپله مې پرې واچول. له هغې وروسته د ګاز بالون وچاودېد، مخ لاسونه اوږې مې وسوځېد، لور مې هم سوځېدلې ده. وحیده وای که څه هم دلته درمل په خپله ناروغان اخلي، خو د درملنې چارې ښې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
نیوز ویک مجله په خپله تازه ګڼه کې د داسې دوه مخیزو اسنادو د ترلاسه کولو خبره کوي چې پکې راغلي دي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د دفاع وزارت چارواکي د مالی کال تر اخره افغانستان ته له سفر منع کړی دي، او په دې برخه کې د کانګرس لغړیو غوښتي دي چې دا بندیز پلی کړي. خبرونه لیکي چې د سفر په برخه کې د غوړاندیز چې نږدې یو کال مودران غړي په داسې وخت کې شوی دی چې تیره اونۍ طالبانو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړي بریدونه وکړل. یو شمیر دیموکراتانو نیوزویک ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت پر مهال افغانستان ته پر سفرونو محدودیتونه سخته شوي دي چې له دې سره د کانګرس ته څارنې مخه نیول کیږي. خبرونه وړاندې لیکي داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د بندیز د وړاندیز هرکلی ډیموکراتان وکړي، نو شاید د کانګرس د ډیموکراتانو او پینټاګون ترمنځ نوې لانجې ته لار پرانیسي. په ځانګړي ډول چې پوځي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د 2019 مالي کال له بودیجې څخه یو نیم میلیارد ډالر له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړېدو ته ځانګړی کوي. د خبرونې په باور د دې پیسو تر نیمایي زیاته برخه په اصل کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د حمایت او د امریکایي ځواکونو د تقاعد د سیستم لپاره ځانګړی شوی وي. ډیموکراتان په کانګرس کې اکثریت او د مکسیکو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي. کنورزیشن خبرونه د افغانستان د جګړې او سولې په ارتباط یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په لوړه کچه وروستیو خبرو کې مهم پرمختګونه شو، خو داسې پرمختګ وشو چې سولې ته شرایط بهتره کوي. ورسپانه لیکي دا مهمه ده چې د لومړي ځل لپاره طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې د دوو لوریو په توګه مخامخ خبرې سره کوي. په مقاله کې بیا ولولو چې د امریکا او طالبانو له مداخلې پرته بل سولې حل لار نه تر سره کوي شي. کنورزیشن ورسپانه بیا لیکي د تا اړتیا شته چې هر لوری یو څه له لاسه ورکړي تر څو خپل ستر اهداف تر لاسه کړي او د وینو د بهېدو مخه ونیول شي.
وربشو یوی نړیواله موضوع ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي داسې کوم پلان نشته چې یو لکه شل زر امریکایي سرتیری دي ایران سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته واستوي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې ویلي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي، خو ولسمشر ترامپ پرون دا خبر درواغ وباله. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کچېرې ایران د امریکا پر ګټو برید وکړي د متحده ایالاتو ځواب به سخت وي. اجمل انده او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې پرسنوي کې د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخ کېدنې بحثونه تاود شوي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندي منځنی ختیځ د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورسپانې ریپورت ورکړی و چې سپینه ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ د 130 زره امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان غور کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سی شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته ویل دا محل داسې کوم پلان نشته خو کارتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیری واسطي. ولسمشر ټرمپ وایي زه فکر کوم دا جالي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتمن، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیری واسطو. خو زه فکر کوم چې دا یو جالي خبر دی. د دوشنبه په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن تیره اونۍ د ټرمپ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,600 سرتیرو استول دي چې ولي او میاشتو کې بشپړېدای شي. په ریپورت کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د مزکنی اشغال وختنه نه ده شوي، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتر لري د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سی شنبه په ورځ لا پامپیو سره په وګړه خبري غونډه کې ویل هیله لري چې دا راپورت په حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ د امریکا د پوز د 1,600 سرتیرو د استولو پاړه دا وازی برختیا ونه وسی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچ کې د سی شنبه د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې پر اداو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبري وکړي. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړې چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. پوتین د امریکا په پخوانیو انتخاباتو کې یو ځل بیا د مسکو د لاسوهنې ادعا رد کړي او ویلي دي هیله لري چې د مسکو او واشنگټن اړیکې به ورغېږي. خو د ایران په اړه په عمومي ډول د روسیې او امریکا لیدلوري بدل دي. مسکو له تهران سره ښې اړیکې لري، خو واشنگټن په وروستیو څلورو لسیزو کې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه دي پاللي. په وروستیو کې منځني ختیځ کې د امریکا لخوا د نوو پوځي تدابیرو خپلولو واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د پراختیا اندېښنې سیوا کړي. امریکا سیمې ته الوتک لیږدونکي بیړۍ استولي او همدارنګه یې 2,250 بم غورځونکي الوتکې هم قطر ته رسیدلي. ولسمشر ټرمپ چې امریکایي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه ایستلې، ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په هڅو او د ترهګرو په ملاتړ تورنی، امریکا پر ایران بندیزونه لګولي او د ټرمپ اداره وایي د ایران د خامو تیلو صادرات به صفر ته راکم کړي څو پر دې هیواد اقتصادي فشارونه زیات شي.
پیام ها و نظریات شما.
منصور وپا د درقد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ د دریای امو په رود پر غاړه پراته یو، یو خواته مو ګاونډی تاجکستان پروت دی. چې مونږ منطقه کې دولت ورته پاملرنه ونه کړي درقد ولسوالۍ مو په مکمله توګه د اوبو سره مخامخ شي.
ماز ولایت بارګس ولسوالۍ غورمات همه مردم سیلابا خراب کرده. اتوره غای شفغانی سینه میکنه.
زمان دغه ولایت فاریاب ولسوالۍ د چراقه گوش بیخ قمت سر کله گوش گوشو زرتا بر بجو برن شکار میرتا رمضان کله د دکاندارلا دولار قمت بولدم تمام نشانه قمت قلبتا
دران دران یلر دسل لر تاپلر تلی ویلر وار تسل رمضان بر هپ دان چندی قطرلار انا بیدو نگر ولایت ولا ما د باشته پر یرتا چتل ویلر لر تاپور نینا تلر خلاص ولته ولرم گمن گیته
امی منطقه ما آب نداره یا آب روان کن آقا یا شفغانی بگو ایچی طور کاره
زخپل داده طالبان په کرشو کې جنگیرند دلته زمر سره بل از یو ځای مر حمله وکړه پر پوستا باندې نو عدالت اسکر د ملوسو بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی ټلیفون وکي کینو د اسکر مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه بیا موږ ځینې ملګری او موږ ډیر سره وژغی دو ډیر مور افسوس زیات کوي باور وکم موږ ټول نور ستړیو نور دا جنگ نه غواړو موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو موږ سول غواړو قربان غواړو په ولای موږ نور ستړیو په دې کې خونډه نشته دا روزه د اختر ده.
ازادي رادیو ته غوږ اساس به هم ورشو د ازادي رادیو د زینو دایمي او نوې اوریدونکو استمسونو ته لغیر دلیل پکتیا زازی آریوب نه ده ازادی رادیو یو آوریدون کی فضل کریم درویش لیکلی دی پا حکومتی دارو که زورواکشتا و دوی پا فساد کی خکیل دی قاسم زواک لیلمند لیکلی ده کورانوی چار وزارت باید مرکز و ولایتونو که ده ادفی وژن و مخونی سی اسدالله اندر لمیزانی ولسوالی لیکی پا زندان که شکنجه کول ستر ظلم و خیانت ده تازه خان سمسورم ده زندانونو پار لیکلی ده افغان حکومت تا نده پکار چه بزندانونو که بندیانو سره ناواره چلندو کری حقیار ده کندهار لیکلی ده چرخی پل پزندان که پر زندانیانو بریت پکلک و تکو غندو پر زندانیانو ده ده خبر ظلم پیچ قانون که توجیه نلریم پرون ده کابل پا چرخی پل زندان که خوردب شوه ده پولیس وایی چه بندیانو کوشش کاو چې لدوی وسلی واخلی او ګډوډي جوړ کړی خو په شخړه کې ډزې شوې دي او بندیانو پولیس ژوبل شوې دي وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمې بجې دي ورزولاندو خبرونه ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګانا وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې له کابل ولایت ټول ټال 304 کسانو د انتخاباتو په ورځ سره سیالي وکړه خو یوازې 33 کسانو د ولسی جرګې ته لار پیدا کړه نه نارینه او څلیرشت ښځې په وروستۍ نوملړ کې شامل دي د ترخی پله په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او درې ډېر شنور ټپیان دي د کورنۍ چارو وزارت وایي پیخه پرون شوې ده د دوی خبره خو ډب د نشې موادو ځنګړي زندان کې هغه وخت شوې چې پولیسو د غلطه دی او مشترک امر لمخې تلاشي کوله خو بندیانو مخنی ولا د کندهار ښار په چاونې سیمه کې موټر پوری د نخلول شوې ماین چاودنی یو پولیس وژلې او یو بلې ټپي کړې ده پیخه پرون ماخام شوې ده عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډکټ افسر په موټر پوری ماین چاودنه کړې د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلی وباله او را دې کړ چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر یو لک شلو زره پوری امریکای سرتیری منځنی ختیځ ته واستوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداري ورکړ او په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریټ مسؤلیت منلې ده مانانه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده لاند خبرونه مو اوریدل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ اوس به هم ورشو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو وایي اکثره خوندزي ودانې نه لري لعمل از د کوونکو او خوندکی ستوند سره مخ دي چارواکو هم تایید کړي چې خوندزي سرپناه نه لري خو پروان کال کې به 1500 خوندزي ته ودانې جوړی شي رحلا انوري او نور جزئیات
د واما ولسوالی اوسیدونکو او د اسلام آباد کلی د خونزي زده کوونکو روح الله وای خونزي سرپناه نه لري چې کله باد او باران شي نو دوی د کیناستلو د پاره ځای نه لري او خون کې اړوي چې زده کوونکو رخصت کړي او که باد او باران نه وي به په سپیرو خاور کې شین اسمان لاندې ناشتوي
زمونږ مکتب ته سند داده چې دلته تعمیران نشته او نور ټول دوی دوی وطن نه
د کامدیش ولسوالی اوسیدونکو امان الله مانوي په سیمه کې زده کوونکو په بې سرپناه خونځي او سپیرو خاورو کې زده کړی کوي چې د درسي بهیر د ګډوډې دو ترڅنګ روغتیا ته هم زیان رسیږي
او تخریب شوی تعمیرونه سلګلګ تعمیرونه وو خوخه د منځه تللی دي د کار نو لیدل شاګردان شې د شي لکه پزمکه کې ګینی درې نه لري د غړولو شې نه لري د سوري د پاره د کوم پروګرام نشته نو همدغه سی ستونو سره مخامخ دي دا صحت له حاجنام غټ تابان رسي ماشومان ته ځکه دغه دوړي دي مغه شټل ځکه کینی نو غو تابان مریضيږي
رازیا د پارون اړوند د پرونس پلیسه کې خون کې دوايي جونې د زده کړ سره پورمینه لري خو د تعمیرونو نشټوالي زیات انجونی خونځي ته لټګ زړتوري کړی دي
ستونزه دا ده چې د خزو مکتب صحیح نه دي دلته مختلف دي خود سړي چې غټي جنکی چې کم دي لسم سنف وطن سنف نه هم سنف هغه چې دی پوجرو کې سبقونه وي مکتب ته خوراتلې شي خودم راغوي وي چې دلته نظام صحیح نه دي دا لاسنګ مکتب دی وي خپل تعلیم نه خلک زړتوري
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په ولایت کې یو سلو اته 50 خونځي ودانی نه لري یوازې په روان المریس کال کې به 1500 خونځي ته ودانی جوړ شي
ټولنیز شبکه
انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وربشو لخکرګا ته په لخکرګا کې خلک شکایت کوي چې هلته د موبایلونو او نورو پیسو غلا او شوکونې زیاتې شوې دي. دوی پولیس هم تورنوي چې لغلو سره لاس لري او غله بیرته له زندانونو راخوشي کوي. په پولیس بیا وایي چې د غلو او وړو شوکونو مخې نیولې ده او په دې اړه باندې نور جدي اقدامات هم کوي. الیاس دایی په دې اړه باندې له هلمند یو راپور را لېږلی دی.
د لشکرګا اوسیدونکو زلمی زهیر د خبریالانو ټولنې ته راغلی دی. په سپینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخورد څخه شکایت کوي. دا لومړی غلا نه ده چې د زهیر پښې د خبریالانو تر ټولنې راکشلې دي. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو د لویو او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډېر شوي دي. زلمی زهیر ازادی رادیو ټول د نږدې ډیر زر افغانۍ موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راځي سمې خېچوي لاړ لومړی او زیاته ما غره ټول ولدغه دي چې ول څنګه غلا کړو. دوی خپل زغه پښتنې ډیر وي سره ما ول دغه وسه سی پر بای چو کې دغه دغه لک ور سره غلا کوي. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته څه کوله ول ځات دې پون دغه ما د ماما زمون وړې دي پیشن دی بره چکسا کول ما ته ول 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 ته دوی کورونه چي دي اول صافيان کي دي اولار ته و ميو زيته ما ول الله په شهر کي سويده ولي دوی کورونه په و ميو زيك دي کورو ته بسم الله ته چولار و ميو زيته و ميو زيك راته ول ول غلا چي وس مال بازار کو نو ولار ته لومړي و دل دولي رالي
ول کي په لشکرګا شهر کي د ماشمانو په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډير سيستماتیک او منظم ډول غلاوي کيږي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلا او شکوونو لپاره رهبری کوي. خو خبریال زین الله سنگزی چې د ماشومانو په واسطه د یو بلی غلا عیني شاهد دی وای پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازم ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا ولوی ستونزه ده د دې لپاره باید جدي حل لاره پیدا شي. زه خپل دغه سی او پی شي شاهد یم څو میاشتې وړاندې یو سپیژری څخه پیسې وتښتولې د خلک ما ور سره ګیر کړله. بیا هغه الکان و هغه مثلا غلو ویل چې موږ پیسې ورکو پلان کې هوټل کې موږ مشران ناست دي پیسې مال ته وړي و نفر موږ اوجت ما بیا ما ویل چې دا مسؤلیت ما اوجت واري چې لس سپیژری مر سره و غوی ونیول کلم چال ته واري ستل غوی ته وسپارله. اوس ته مسله بيخي بل ډول سول غول چې دا په موږ نه لري دا کوشنيان دي موږ نه سوبند نه ولي.
دوی که څوم د چانم ناخلي خو ازادي رټول هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند هوزو پر مسولینو او پولیسو بیا باور کړی دي.
منانی و مخ په دلته چې ما زما چر تاسو
دا یوازې زلمی زهیر او زین لاستن یک زینیدی چې په لشکرګا شهر کې د مخ په زیاتیدونکو غلاو او شکوونو څخه پوزیت راغلی دي. د دې شهر ډیری اوسیدونکو وایي په سپینه ورځ د لشکرګا په مهم او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیسو ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي بلکې د هغوی لخوا مسخره کیږي. د نږدې شپږ میاشتې راهیسې په لشکرګا ښار کې د غلاو او جنایي پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطا الله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي پر سر د اقتدار دي هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورشي هغه شامل ورسره کوي په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي. ځکه چې 15 ورځې سړی بندي شي لس ورځې بندي شي بېرته ایله شي شي نو هغه بېرته غلا کوي وایي په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګا او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي رادیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې ورستوي کې د پولیسو لخوا نیول شوی دي.
پولیس سل په سل کې دته مجبور دي دغه وظیفه د امزما هم ورته ہدایت دی که په داخل د شهر کې که په ولسوالۍ کې که په شاراو کې پولیس تامیش دغه زما ہدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري پولیس ته دی گرفتاری کوي او هم یې کړل.
دغه خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان ویل خلک دې د مجرمینو غلو د نیول په برخه کې د پولیس سره مرسته وکړي. د غلاو او شکونو یو شمیر داسې پیښوم ست چې د هلمند جورنالستانو تر ټولنې خبر رسیدلی دی، خو د پولیسو د راپور په غپاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سه شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلاو او شکونو پیښې د بیکارۍ سره تړاو لري، تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو دپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې، اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. ورسره راپور به هم تاسو ته خبر کو چې په کندوز کې له کتابونو سره او د کتابونو له مطالعې سره د خلکو ځوانانو خصوصا شوق زیات شوی دی. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤل وایي د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو مراجعه عامه کتابتون ته ډیره زیاته شوې ده. اجمل آریان له کندوز یو تفصیلي راپور رالیږلی. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
که څه هم په کندوز کې موجوده نامنوی او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه سیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دې اړه وویل:
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، د هغه سره د هغه فکر، د هغه سره د هغه پوهه دال وړيږي، د هغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه دوت کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټې لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعال ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعه فرهنګ وده موندلې ده او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. یو ځل بیا ستاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را رسیدلي دي او پر بیلابیل موضوعاتو ستاسو شکایتونه، نظرونه او غوښتنې پکې مطرح شوي دي. غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو، خو لومړی به د یو شمېر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تږې دي او غواړي ژغونه یې خامخا خپاره سي. نو تر دې وروسته نورو ستونزو شکایتونو ته هم ورځو. لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګډه سره اورو.
السلام علیکم، زه زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا د سولی کار ډیر مشکل وی چې موږ ورته ګورو. راشد غنی احمدی صاحب ته وایا ورته سخت چاپی او سخت فشار پر طالبان ورانسی، دا سول نه کیږي د سپتر اکر د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه م په ختمو. ما دا ورته جندالو څخه دایله ده چې افغانستان سرمایه دې نه ختمي، سخت فشار دې پراولي. دا د خارجانو په لاس کې ده، دا جوړه چې په افغانستان پر خلکو دننه فشار رانسی او د خارجانو لاسونه جوونش کی لکه مهم د پاکستان دا جوړه نسی کېدلای. دلته زور پرانه چې په دوه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبري شروع کوي، بل وخت نه شروع کولای. والسلام.
زه ملا صاحب عبد الله غلام رسول د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما و طالبانو وړونو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسمانی کتابونه یو سلو څلور، لکن څلور یې دا غټ دی. نو توجه په دربار کې د خدای ډیر غټ ارزښت لري چې دا څلور آسمانی کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه السلام باندې پروژه کې نازل شوی دی، چې د خدای تعالی په نیز باندې قدرمنه ده. د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکي. او دویم دا خبره ده چې دا څلوېشتو کالو زپلو د کندو د اعتمانو و د معیوبینو و د سپیرورو و د وطن څخه و د پیرارسو و ارمان ته د پای ټکی کښېږدي، یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند وشي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونهشي. وسلام. نور نو ستاسو وخت نه نهشي.
السلام علیکم، سپت سپانان ته پیغام لرم په خاصه د علما او تبد د دوالو حکومت طالبان تر موبایل کښېني او د سولې اوربند په هکله یو د بل خبرې سره یو راشي او په منځګړیتوب یې وکړي. ګوندې یو وخت نه یوه خو افغانستان ته سوله اوربند خو راشي، دا روژه خو موږ ښه به استراحت تېره کړو. خو چې کله یا تلویزیون چلاندې کړې یا رادیو چلاندې کړې، بې له مرګو بې له وژنې بې له داسې خبر بل مې خبر نه دی اورېدلی. د ټول افغانانو سمې له دا چې په دار کې دوایو کې د افغانستان د سولې لپاره. زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقه څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د روژې په باره. روسیا افغان یې یا مسلمان یې؟ په دې روزه کې خو افغانان خوند یې او منډې مه بروئ. له غني سره خو نه کښېنئ، له خپلې ملي اردو او له کریسو سره خو نه کښېنئ. په دې روزه کې خو د خدای په خاطر د افغانان مه وزنئ، افغانان مه زیروئ، د افغانانو بچیان مه ایمانوئ. د چا سره جهاد کوي ته د چی ثواب ګټې؟ سلام په احترام.
السلام علیکم، زه جمله ورشا ټول ملت سلامونه کوم. بعد سلامه
او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاص دی نور د څلوېښت کاله مدا مملکت په اور کښې وسولو نورې پرېږدئ دا ملت په اتفاق او اتحاد کښې چا امریکایانو ته کارونه وکړي چا روسیانو ته چا غربیانو ته چا شرقیانو ته چا پاکستان ته چا هندوستان ته چا ایران ته نور دا ملت په اتفاق او اتحاد کښې دا تجارت نه تېر شئ او دا خو ارزه اورېدلی ملت د سولې په خبر کښې غلی ټول رسه ورونه ورونه صاحب علماو ته مې دا وزر دی ټول علما دي ته هغه په هر کام څه مربوط وي دا د یو اتفاق اتحاد راولي پټ ته دې پړ ووایي وړ ته دې وړ ووایي الله تعالی دې په دې ملک زیاتې سوله راولي دا ملت خو دار بدر سولو او دا ملت ډېر ځورېدلی دی ډېر کړېدلی دی الله تعالی به دغو سیاسینو نه پوښتنه وکړي دا څو نفره سیاسون دي افغانستان یې اور په ټغر کښېنولی دی دو ته مې دا وزر دا ډالرونه مارس کېږي نور بس دی خدای په لحاظ دی د قرآن په لحاظ دی پیغمبر علیه السلام په لحاظ دا ملت په اتفاق او اتحاد کښې دا نجات پرستي دا کم پرستي پرېږدئ د اسلام د پاره به کار وکړو او د خپل د ورورولۍ د پاره به کار وکړو ان هر چا مونږ په نوې لارې کښې پرېښو همداسې به مو پرېږدي وسلام
السلام علیکم غلام حسن خان غیرت کوچی له خوست له ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم او زه د ازادي راډیو اورېدونکو او ټولو کارکوونکو مؤمنو مسلمانانو ته سلام وایم او پس له سلام نه په دې کومې د روزه جوړې خبرې چې دي مونږ دغه دعا کوو چې الله تعالی دې په افغانستان کښې سوله راولي الله تعالی جوړه راولي او له دې حکومت نه هم دا هیله لرو دغه عام ولس وروره باید ته داسې کار وکړي چې سوله ته را شي داسې کار ونه کړي چې فرمایشي کار وي وروره چې هغه د بوال خبره نه وي لکه دا مخته د دوهه غونډه چې وه بیا دوی کسان ډېر ټاکلي وو نو مونږ دا هیله لرو چې باید دا عام ولس دا خلک ټول دا هیله لري چې باید په افغانستان کښې یو داسې کار د حکومت له طرف نه هم وشي چې هغه باندې سوله را شي طالبانو له طرف نه هم وشي چې په هغه باندې سوله را شي نو د مظلومو مسلمانانو وینې بندې شي د افغانستان مشکل نور حل شي
خیر محمد دا پیغام پرېږدم زما پر ټولو هېوادوالو باندې که رئیس جمهور دی که رئیس اجرایا دی او که طالبان ورونه دي و ټولو ته زما دا خواهش دی دا غوښتنې مې ده ورڅخه چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دغه سولې په دا سولو سوله کښې خاشې مه متوئ څونې مو وس کار کوي د سولې په باره کښې کوششونه وکړي چې سوله را شي افغانستان پر کراره شي دغه مظلوم ملت پر کراره شي او که کوم څوک په دغه کښې خاشې مه کوي نه غواړي چې سوله را شي نو ټولو مخو به ژوندی نه وي اخر به مري پوه شو د الله پاک جله جلالهو په حضور کښې به بیا دی د دغه مظلوم ملت د وژنو د تباهي بربادۍ جواب به بیا هغه کسان ورکوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتوونکي دستګاه ته راستولی دي
لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ته یو سړک هم نه دی پوخ او ټولې لارې بندې دي زما له اشرف غني څخه دا هیله کېږي چې ازر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي هو سلام پرېښېنم
السلام علیکم وعلیکم السلام زه د ازادي راډیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکاپر دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې شوې ده زموږ هغه والي صاحب ته ورسوي چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي دا پیسې خوړلي دي سروې درې کاله کېږي چې شوې ده تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی دغه یو جغلو دا خښتې چې پر د سړکانو باندې خرڅېږي دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي چې خالي ده دغه کس که دغه خاینان دغه ونیسي دا مامورین دي هر څوک چې دي ښاروالۍ نه پر دي او دغه نور چې دي وروره دغه د سړک ده درې کاله کېږي سروې شوې ده په دا درې کاله کښې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سه د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغه کښې انسان نشي تللی دغه وروره تاسې والي صاحب ته دا غږ ورسوئ والي صاحب خپله را شي وروره دغه وویني دغه اوس دغه خلک مخلوق ټوله په عذاب دي دغه بس پیغام پرېږدم او تاسې ته چې دغه خامخا ورسوئ ازادي راډیو سره ونیسه مننه
السلام علیکم زه عبدالله د زابل ولایت دا پیغام پرېږدم زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کښې موږ د شریعتو پوهنځۍ نه لرو او د شریعتو پوهنځۍ ته ډېر زیات ضرورت لرو تقریبا د اویا پنځه اویا په شاوخوا کښې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله زبا د عالي دارالعلوم څخه فارغه دي یا د تعلیمات اسلامي د لارې څخه امتحان ورکړی دي بکړي نیمه پاتې دي نو کومور څه د شریعت څنګه د دولت په خاطر سره کوم چې هم دې مشترک کوسي او کچيري د دولت په خاطر خني نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وسنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ذکر وسر ته ورسول موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل ذکر سر ته ورسول مشکلات لرو. سلام.
السلام علیکم زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته درخواست درم هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې دلته وایي چې موږ په ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي وایي شواهد راځي وایي زه هم لرم چې موږ دوه سوه نفره یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یې او بیا دوه نفر افغانان راغلو چې موږ په مخ کې یې کېنولو یو ښي بغل کې په تش کې لګېدل وستلی وو هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي کړې وه هغه سړی چې په تش کې لګېدلی وو تداوي نه سوه کولی همداسې هغه فرار دی سوله پاته وو او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې وو نو یقین وکړه چې ټول افغانان ورته وژړل نو دا بې عزتي ده د ابروي په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو زمینه باید د کار برابرې کړي او په خپل هېواد کې کمی وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د زړه راډیو وړل پولیس چارواکو ته د موږ غلا ستونزه ورسوي چې دلته موږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن هغه لګو مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یو غټه ستونزه ده. بل د موږ ستونزه را ده چې د موږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پا بمونو ورد هیچو کی پشتن نکوی مونگ تر زر تر زرایو بلو اسپتال جوړ کړي. بلا د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
سلام علیکم. زه محمد کریم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سو مده غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی و چې په فرمان کې راغلی و چې بندیان چې د خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا بې واسطه کېناس یې هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی وروره چې ویې کې خوشاله او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي بندي خپل ولایت ته واستوي او کېناس یې تحقیقات یې ځینې وکړي وروره کلونه پراسه وي د بندیان ناستې ډېره وخته ته کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه ی به شته کاز نیو کې د سی او سره سره ازادي را برادوي چې موږ دا غوښتنې چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکان څخه ډیره زیاته مننه زنده باد ازادي را.
سلام علیکم. ازادي رادیو کار کوم کو اړ دوم کو ته سلام نه وړاندې کوم.
رحمت الله د کابل نه تماس شوایم. سلام دې ورې باد سلامه دغه وزیر اکبر خان کې خو دې ما پکړه پرېکړه ما ته یې ویلي دوه سوه ډالر راکړه بیا به د کار در وکړم. ما چې دوه سوه ډالر نه وو غریب سړی وو اتې یوه میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویلي دا پښه دې هډوکه یې ویلي سوه دې دا به پرې کېږي اتې را پرېکړه اتې بیا را ووتو. باید چې دا اشرف غني د دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي د دغه اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی اتی بیا یای تا کوکی دی ورو جان کوکی نه کلا نیسی ز مات جی سی او بل د افغانستان اقتصاد زیاتی دی دی او دی ملت ورو جان سو غم نه خو ورځ پورا دی اقتصاد زای پکی بیکاری دی را ده پای سی ما لینو سره ما ایبنو سره جارو ټول ورو جارو خلق وای بازار کی روډو نه جارو کای او نور م دی راغی دی کارګر دی شروع جانغه شهیدانو ما شي زیاتک دي اسکرو دي زیاتک دره دره پیسې دي خارج راځي دي افغانستان چې ورور جانا دره تجارت چې دوري دوري دي دغه روپي دي څکه یو باید چې دغه تاسو سره ورکی اقتصاد به این بزور کسی غریب خلک دی که غریب نه هغه جارو چیرې وي. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه. البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپرو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسیږي او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسې پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو. یوه بله یادونه هم کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسې ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسؤلینو سره شریکو. د خبرونه جوړشت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرم الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.